مازیګر څلور بجې دی. قدرمنو دوستانو، زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. د ازادي راډیو په دې او ساعت خپرونه کې چې د جاناتن رمیرس په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، او چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز دغه ادارت کړی دی چې وایي د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حمله کیږي. قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه د ملي اطراف د مشر څرګندونې هم اوري، خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
دا هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې، او چارواکي وایي چې په روان کال کې به د وسله والو مخالفانو لخوا زیاتې حملې په کابل ښار کې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز هغه ادارت کړه چې ویلي دي د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حملې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د تیرو څو کلونو رئیس د ترهګرۍ ملاتړ کوي او افغانستان په خاورې راکټي حملې کوي. نوموړي پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو له سره کتنه وکړي. د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان نه غوښتل چې د ایساف دی پر پاکستان د افغانستان له خاورې د راکټي حملو په سیړلو کې مرسته وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په روان کال کې به د وسله والو مخالفانو لخوا زیاتې حملې په کابل ښار کې وي. د افغانستان د پوځ د 111 زون د فرقي قومندان تورن جنرال قدم شاه شهیم نن اندېښنه څرګنده کړه چې عام خلک د هغو پیښو ډېر قربانیان دي چې په ښارونو کې کیږي.
تر 15% پورې ګواښونه چې مونږ مطالعه کړي ډیری یې کابل ته متوجه دي. متاسفانه چې سږ کال هم د دښمن هدف بیا د ښار له ګڼې ګوڼې ډک ځایونه دي چې عام خلک پکې ژوند کوي.
نوموړي همدارنګه ټینګار کوي چې په کابل ښار کې د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره پوره هڅې کیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش پر مهال د جعل د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې لري. د دې وزارت مرستیال مرزا محمد یارمن چې نن په دې اړه مشرانو جرګې ته خبرې کولې وویل چې په دې پروسه کې د جعل د مخنیوي لپاره له یوې علمي پروسې کار اخلي. یارمن وایي هر افغان باید تذکرې له اخیستلو مخکې د کورنیو چارو وزارت او سیمې خلکو په مرسته لومړی پیژندل کیږي او وروسته به تذکره ورکول کیږي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزین اورئ.
د پاکستان پولیس وایي یو شمېر وسله والو په پېښور کې په یو برېښنا کوډ باندې حمله وکړه او له امله یې لږ تر لږه اووه کسان مړه شول. دا حمله د سې شنبې په سهار په بډبیره کې په شیخ محمدي برېښنا کوډ شوې ده. د حملې له وجې د پېښور په زیاتو برخو کې د څو ساعتونو لپاره برېښنا بنده وه. د پاکستان د برېښنا د ادارې وان شوکت افضل وایي د حملې له امله برېښنا کوډ زیانمن شوی او په رغونې به یې وخت ولګېږي.
اس کی ریسٹریشن پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ مکمل ڈیمیج ہے. بہت زیادہ
برخنا تے جریان پر تفال اول بہت وقت لگے گی اور دازے کچ برخنا کو ڈیر جن من شوا دے. د پولیسو جکپوره مامور محمد اسحاق وای د حمله په پیل کې د برخنا کوټ یو پولیس او یو ساتون کې وژل شوی و او 15 نور کسان د حمله په جریان کې تختول شوی چې ورستی مړی و مندل شول. تر اوسه کوم ډلې د دغه حمله مسولیت په غاړه نه ده اخیسته. په بغداد کې د القاعده شبکې په خوانی مشر مناف عبدالرحیم الراوی او درې نور کسان چې د تروریزم په جرمونو محکوم شوي و اعدام شول. د عراق عدلیه وزارت وایي دا څلور کسان د دوشنبې په ورځ اعدام شول. الراوی یو وخت په عراق کې د القاعده شبکې لخوا د بغداد والی هم اعلان شوی و. نوموړی د 2010 کال مارچ میاشت کې نیول شوی و او په بغداد کې د 2009 کال د دوه سترو حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي و مسؤول بلل شوی. په عراق کې د ملګرو ملتونو ماموریت، اروپایي اتحاد او د بشري حقوقو نړیوالو ډلو د عراق په حکومت غږ کړی چې اعدامونه دې بند کړي. د یو بل خبر له مخې وسله والو د عراق او سوریې پولې ته نږدې قائم خارګوټي کې د تیلو په تاسیساتو چې د جنوبي کوریا د یوې کمپنۍ لخوا پر مخ وړل کېږي حمله وکړه. لږ تر لږه دوه کسان مړه او یوې ټپي کړی دی. راپورونه وایي د کمپنۍ یو کارکوونکی وسله والو تښتولی. شمالي کوریا اعلان وکړ د یونګ بیون اټومي بټۍ بچې په 2009 کال کې تړلې وه بېرته فعاله کړي. د شمالي کوریا دولتي خبرې رسنۍ د سې شنبې په ورځ وویل پیونګ یونګ به د اټومي تاسیسات له سره فعال او سنبال کړي. په دې تاسیساتو کې د یورانیمو غني کول هم شامل دي. د یونگ بیون اټومي تاسیساتو په 2008 او 2009 کلونو کې د شمالي کوریا د لومړنیو دوه اټومي ازمیښتونو لپاره پلوټونیوم برابر کړی ول. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان چاو تان یونگ په یو خبري کانفرنس کې د دوه تاسیساتو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. کچیر دا راپور رښتیا وي د خواشنې وړ خبره ده. شمالي کوریا باید په خپلو ژمنو او تړونونو ودرېږي او د کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي کېدو څخه لرې وساتي. زموږ حکومت به وزله نږدې وڅاري. شمالي کوریا د یونگ بیون د اټومي تاسیساتو یوه برخه په 2008 کال کې نړیوالې ټولنې سره د یو تړون وروسته بنده کړې وه. د دغه تړون پر اساس پیونگ یونگ 50,000 ټنه د سونګ مواد ترلاسه کړي ول. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي مارچ میاشت د سوریې په دوه کلنې شخړې کې تر ټولو وژونکې میاشت وه. دا ډله چې مرکز یې په لندن کې ده وایي تېره میاشت له شپږو زرو څخه د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبې په ورځ وویل د مړو شمېر له دې هم ممکن زیات وي او دا ځکه چې د سوریې پوځ او د بشار الاسد د رژیم مخالف وسلوال یاغیان معلومات نه په ډاګه کوي. دا ډله زیاتوي د مارچ میاشتې په وژل شوو کې 2000 تنه ملکیان، 1,400 تنه یاغیان او 1,400 تنه د سوریې د پوځ اسکر شامل دي. دوی وایي پاتې شمېر وژل شوي کسان نه دي پیژندل شوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2011 کال مارچ میاشتې راهیسې چې د سوریې شخړه پیل شوې تر اوسه له 1,000 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د برما چارواکي وایي د سې شنبې په سهار په یو مسجد کې د اور لګېدو له امله 14 کوچنیان مړه شول. په دې مسجد کې 15 یتیمان ساتل کېدل او اور پکې د برېښنا د شارټۍ له امله ولګېد. فرانس پریس اژانس وایي د سیمې زیات شمېر په غوسه شوو اوسېدونکو له پولیسو وغوښتل چې د مسلمانانو د مشرانو په ګډون د اور لګېدنې د څېړنې په مقصد یوه کمیټه جوړه کړي. برما چې میامار هم نومېږي په دې وروستیو کې پکې د بودایانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د وسلو د نړیوال سوداګرۍ د تنظیمولو په مقصد رای ورکړي او دا به د دغه نړیوال سازمان لومړنی تړون وي. تمه ده چې د وسلو د نړیوال سوداګرۍ د تنظیمولو د تړون په ملاتړ پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 193 غړو هیوادونو په اکثریت رای سره تصویب شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په داسې حال کې رای ورکوي چې ایران، شمالي کوریا او سوریې تېره اونۍ د دغه پریکړه لیک د تصویب مخه ونیوله. د وسلو د نړیوال سوداګرۍ د تنظیمولو په تړون باندې له تېرو 10 کالو راهیسې کار روان دی. فعال او حکومتونه هڅه کوي چې د وسلو سوداګري تنظیم کړي او دا ځکه دوی اندېښمن دي چې وسلې د ترورستانو، وسلوالو او جنایتکارو لاسته ورنشي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز هغه ادارت کړي چې ویلي دي د افغانستان له خوري پر پاکستان راکټي بریدونه کیږي. د ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې ولس مشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې هیڅ لاس تراوړنه نه درلوده.
توقع د کرزی صاحب دا و چې طالبان استازي سره مذاکره وکړي. طالبان په خپل دریز کلک ولاړ وو او د مذاکرې نه ډډه وکړه.
د برتانوي یو لړ پوره پوځي مقام په افغانستان کې پراتون کې اوړي کې چې معمولا د جګړو فصل دی د برتانوي عسکرو کمول د نه بخنې وړ یو عمل ګڼي. په روانه خبرونه کې د ولسی جرګې د ځینې غړو دا څرګندونه اوري چې وای په یو وار د سلور وزیرانو په ازدا کولو انتقاد لري. په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوري. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاره 15 صفه د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لوی درستیز هغه ادارت کړی چې ویلي دي د افغانستان له خوري پر پاکستان راکېدي حمله کیږي. د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی تیر ورځ د افغانستان لپاره د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان نه غوښتل چې د ایساف ځواکونه دي پر پاکستان د افغانستان له خوري د راکېدي حمله په څیړلو کې مرسته وکړي. خدا شکایت د افغانستان حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې کړی چې پاکستان له خوري په کونړ او نورستان راکېدي حمله کیږي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو په هغو څرګندونو غبرګون ښودلی چې ویلي دي پاکستان له ننګرهار سره پر پوله لمسونکي استحکامي فعالیتونه پیل کړي دي. زبیر شمن په ریپورت لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د پاکستان د لوی درسیز د خبرې پرات سره چویلی دي د افغانستان د خاورې پر پاکستان راکټ حمله کیږي وای پاکستان باید د افغانستان پړه په خپل ټولو پالیسو لسره کتن وکړي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وایان سیما کیروی ازادي رړې تول چې افغانستان له پاکستان سره د دوستۍ اړیکې غوړي خو دا د پاکستان حکومت دی چې د تیرو څو کلونو راهیسې له ترهګرۍ ملاتړ کوي او د افغانستان پر خاورې راکټ حمله کوي
د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خاورې هیڅ حمله نکېږي د افغانستان حکومت ثابته کړې ده چې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره دوستي او نیکې اړیکې غواړي خو په بدل کې دا خپل د پاکستان حکومت دی چې د تیرو څو کلونو راهیسې راکټي حمله او له ترهګرۍ نه ملاتړ کوي له هیچا نه پټه نه ده چې ځینې مشخصې کړۍ په پاکستان کې اډې لري پناځایونه او روزنیز مرکزونه لري او حتی د حکومت ملاتړ هم ورسره دی
خغلی هیروی وویل د پاکستان دغه پالیسۍ په ګټنه ده او باید پرې لسره غور وکړي نوموړي وویل چې پاکستان همدا اوس هم د ترهګرۍ لامل په بلا بدمرغیو کې راګیر دی د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستيال جاوید لودین هم په کابل کې د پاکستان له سفیر سره خبري وکړه او ویل چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټ حمله دوام به د دوړو هیوادونو اړیکه اغیزمن کړي بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د هغو څرګندونو په جواب کې یو مطبوعاتي علامه خبره کړې چې د پاکستان سفیر ته د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ ته نږدې د پاکستانی پوځیانو د تعمیراتي فعالیتونو په اړه د افغان حکومت شدید اندېښنه څرګنده کړې وه د پاکستان په اعلامیه کې راغلي چې دوی د محل له ننګرهار سره پر پوله په خپلې خاورې کې د ګرسل په نوم یو وزړه امنیتي پوسټ لري او هغه بیا رغوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا یو عادي چاره ده او مخکې له افغان چارواکو سره پرې خبرې هم شوې وي بلخو د دوشنبه پر ورځ په راولپنډي کې د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی د افغانستان لپاره د ناتو امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفر سره په کتنه کې ویل چې ایساف باید د افغانستان له خاورې پر پاکستان د راکټي حمله مسله وڅېړي لیکوال او ژورنالیست صدیق الله بدر وایي پاکستانی چارواکي په دارنګ سرګندونو لوی بیخو وړي په خپل ولس کې له لاسه وتلې باور بیرته ترلاسه کړي بلې خو د افغانستان د سولې پروسې ته ستونزې جوړوي
یوې بلې مسلې ته هم باید زموږ پام وي او هغه دا ده چې اوس امریکا او افغان حکومت په ټینګ هوډ غواړي چې د سولې کومه پروسه چې روانه ده دا بریالیتوب ته ورسیږي نو پاکستان وارخطا ده چې که دغه پروسه کامیابۍ ته رسیږي نو د پاکستان رول فکر کېږي د دې لپاره چې پاکستان د نړیوالو فکر بل لور ته واړوي نو دغه شی څرګندونه باندې
په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت پر پاکستان انتقادونه زیات کړي او له پاکستان سره د موجوده اړیکو په اړه سپینې خبرې کوي څو ورځې مخکې د افغانستان چارواکو د هم ویل چې پاکستان د سولې په پروسې کې د همکاري لپاره د نه منلو شرایط لري او د دې هیواد له همکاري پرته به هم د سولې پروسه پر مخ وړاندې شي داسې ښکاري چې افغان حکومت له خپل هو هڅو نه هیله شوی دی چې په تیرو څو کلونو کې د سولې له پروسې سره د پاکستان د رښتینی همکاري د راجلبولو لپاره کړی دی
د احمد زبرشمن پر رپورٹ کې موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د پوز د مشر دا ادار رد کړ چې ګواکې د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حمله کیږي
راپور زمر قضاوت ستاسو
د ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې هیڅ لاسته راوړنې نه درلودې ډاکټر عبدالله نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې پروسې په برخه کې افغان حکومت ناکامه پاتې او همدا علت دی چې په دې حق له جزئیات خلکو ته نه څرګندوي د ښاغلي عبدالله په خبره د افغان حکومت بهرنی سیاست هم واضح نه دی او د افغانستان لپاره ډېرې ستونزې جوړې کړې دي د ملي اعتراف له مشر سره نسیم شفق خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قطر ته د ولسمشر حامد کرزی سفر څنګه ارزوي
زه فکر کوم چې خسه هم د جزئیات مذاکرات چلته شوې ده خلکو ته معلومه نه ده خو داسې معلومیږي چې کوم لاسته راوړنه نه درلود دغه سفر او د قطر لخوا یو علت د اصرار دی هغوی دا چې مخکې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی و چې موږ د طالبانو ته دفتر ورکول سره موافق یو خو په قطر کې نه دا باید چې یا په سعودي یا په ترکیه او له دغه کبله قطر حکومت یو کلک موضع او دریز نیولی و د خوی دریز دا و چې باید چې رئیس جمهور د افغانستان د وضاحت ورکړي چې ولې دوی دا موضوع نیولې ده. د دې لپاره کرزي صاحب هلته لاړ، خو توقع د کرزي صاحب دا و چې طالبانو استازي سره هم مذاکره وکړي. طالبان په خپل دریځ کلک ولاړ و او د مذاکرې نه ډډه وکړ. زه فکر نه کوم چې کوم لاسته راوړنه درلود دا سفر.
ډاکټر صاحب، هغه جزئیات چې لازم ول دغه سفر څخه په تیره د سولې په برخه کې، آیا دغه جزئیات د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي دي؟ او څه ګمان کوئ چې قطر به د سولې په برخه کې د طالبانو لپاره دفتر د پرانستلو لپاره ښه ځای وي، مناسب ځای وي ستاسو نظر په سیاسي لحاظ کنه؟
زه فکر کوم چې ایس وخت حکومت د افغانستان د حقایق د مسایل خلکو ته نه دی ویلي، او اوس هم هغه چی چې موضوع رسمي موضوع د حکومت ده، خلک د افغانستان ور باندې باور نه لري. او دا د افغانستان حکومت متاسفانه دا معنا دیدنه ده چې موږ اپوزیشن یو، غواړو چې دا حکومت او نظام به اعتبار پاتې په ملي کچه یا په نړیوال کچه، دا موږ نه غواړو. خو متاسفانه دا نظام، دا حکومت د افغانستان دا اعتبار له لاسه ورکړی ده. خلکو ته رښتیا نه وایي او نور هم ور باندې اعتماد نه کوي که دا طالبان دي که بل څوک دي. موږ خو په دې موافق یو چې د رهبری د مذاکرات افغانستان حکومت ولري، خو په دې شرط چې په هغه کې بیا سیاسي اپوزیشن د افغانستان، مدني ټولنه په کې برخه ولري. خو متاسفانه حکومت د افغانستان لوبه کوي او د قطر دفتر یو فرصت دی دغه نه استفاده نشي کولای.
ستاسو په نظر څه علت دی چې انتقاد کوي چې د اپوزیشن لخوا د افغان حکومت چې جزئیات په تیره د سولې په برخه کې هر وخت نه په ډاګه کوي، او یو ډول د دوی په خبره ابهامات شته په دې پروسه کې، علت څه دی ولې حکومت دغه جزئیات نه په ډاګه کوي؟
دغه جزئیات خلکو ته نه ویل یا حقایق کله موږ تقاضا د دې هم نه لرو چې ټول جزئیات خلکو ته ویل شي. دا اصلي مسله باید خلکو ته، حقیقت باید خلکو ته معلوم وي. د حقایق د خلکو د سترګو نه پټول د پالیسۍ د حکومت د افغانستان، او حقایق په بل ډول خلکو ته وړاندې کول اغام په انحرافي ډول پالیسی د حکومت د افغانستان. ځکه چې دی اوله تر اوسه حکومت د افغانستان د سولې په اړه هیڅ لاسته راوړنې نه درلود. د سولې جرګې دایرول او وروسته بیا د سولې د عالي شورا فعالیتونه ټول ناکام دي. لا تر اوسه له اوله تر اخره حکومت د افغانستان د اساس د پالیسی خپل د ګرځولې ده چې حقایق خلکو ته ونوي. دا یوازې د سولې په مسله کې نه ده، په بین المللي روابط کې، په داخلي مسایلو کې، په ټولو کې د خلکو په سترګو خاوره اچول د سیاست ګرځېدلې د حکومت افغانستان. متاسفانه
په افغان حکومت اعلان وکړ چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره هغه صادقانه رښتینی همکاري نه کوي، او له دې وروسته دوی له پاکستان څخه پرته په دغه برخه کې خپلې هڅې پر مخ بیایي. ستاسو نظر دا څومره سم سیاست دی، او آیا د پاکستان له همکارۍ پرته به د سولې خبرې اترې دې ته په پام چې ویل کېږي پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري دا به نتیجه ورکی؟
یو وخت د افغانستان حکومت دا وایي چې بیل پاکستان د حکومت مرستې نه هیڅ مونږ سولې ته نشو رسیدلی. بیا یو وخت وایي چې مونږ یې په خپله کوو، په کوم زور یې کوي. اصلي قوت د افغانستان چې په خلکو ده، د حکومت د افغانستان د خلکو ملاتړ له لاسه ورکړی ده. دا د اداري فساد له کبله، د بې عدالتۍ، د دغه بې سرنوشتۍ، دغه مبهم سیاست، د نظام پر ضد خپل د نظام کار، نظام ورانول خپل د نظام پلاس، دا ټول سبب د دې ګرځېدل ده چې هغه اصلي قوت دی او ملک چې خلکو دی دغه نسم استفاده و نشي. د پاکستان په نیت موږ کوم سوال نه لرو، دا کوم راز نه ده چې اوسې حکومت افشا کوي. هر مملکت خپل سیاست لري، خو افغانستان ته دا په کار وو چې په دغه سیو حالت چې د افغانستان د خلکو مطلق اکثریت د خلک د سولې ملاتړ کول، داسې پالیسي باید هغه کول چې که پاکستان غوښتل یا نه غوښتل هغوی باید چې مجبور ګرځېدل چې افغانستان سره همکاري وکړي. دې وخه رابطه خپل د خلکو سره ورانه کړې ده حکومت د افغانستان، نه بلې خوا بین المللي متحدین سره رابطه ورانه ده، نه بلې خوا د پاکستان نه توقع کوي چې په دغه سی حالت همکاري وکړي حکومت سره.
تاسو تل اپوزیشن تل یو ډول انتقاد کوي په حکومت چې نرم سیاست د پاکستان په برخه کې لري، آیا داسې ګمان نه کیږي چې دغه اوسنی سیاست د پاکستان پر ضد لږ جدي سیاست دی، او هغه څه دي چې ډېر کله اپوزیشن غوښتي؟
موږ د یو متعادل سیاست پلویان یو چې هغه د افغانستان په ملي منافعو ولار او استوار سیاست یې. یو ورځ زاره عذر کول او یو ورځ بدماشي دغه سیاست نه وایي. او متاسفانه همدغه ډول روش او رفتار سبب د دې ګرځېدلې ده چې پاکستان هم نور پر دغه حکومت باندې حساب و نه کړي او د حکومت د ضعف نه بیا استفاده وکړي. موږ د جدي سیاست پلویان یو چې په هغه کې د افغانستان د خلکو منافع خوندي.
ډېره مننه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه مو د افغان حکومت د اپوزیشن ملي اعتراف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله څرګندونه واورېدې.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د برتانیا یو لړپوړی پوځي مقام په افغانستان کې پراتون کې اوړي کې چې معمولا د جګړو فصل وي د برتانوي عسکرو کمول د نه بخنې وړ یو عمل ګڼي. د برتانوي پوځونو قومندان جنرال نیک کارتر وایي په دې کار سره به افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لاسته راوړنې او پرمختګونه چې په ډېره سختۍ حاصل کړي دي له ګواښ سره مخامخ شي. د برتانیا شاب انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه رپورټ لیکلی چې مهمه برخه له فرهې واده وړو.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لوړپوړي قومندان او د ایساف مرستیال نیک کارتر ویلي دي په ټوله کې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه ښه پرمخ ځي، خو د جګړې د فصل یعنی د اوړي پر رسیدو سره په دغه هیواد کې د برتانوي ځواکونو د شمیر کمولو لپاره هر ډول هلې ځلې به ناوړه پایلې ولري. دی وایي دا به یو نه بخښونکی عمل وي که موږ په تیرو درې کالو کې خپلې لاسته راوړنې له پامه وغورځوو. په دې خاطر چې موږ نسو کولای چې د 2014 میلادي کال پورې د افغانانو ملاتړ وکړو، زموږ ټولې لاسته راوړنې به بې ځایه ولاړ سي. د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونو د لومړي ځل لپاره په یوازې توګه په بدخشان کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو او طالبانو پر ضد سخت عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې د دواړو خواو څخه د سلو په شاوخوا کې کسان ووژل شول او دوه برابره ولسي خلک چې د جګړې په سیمه کې راګیر شوي وو ژوبل شول. په دې عملیاتو کې تر لومړۍ کامیابی وروسته افغان ملي اردو ځواکونو او پولیسو د ایساف هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه چې لوجستیکي مرستې ورسره وکړي. شخړې دوام درلود، ځاني تلفات ورسېدل، مخالفان له سیمې سره بلد وو، هغوی خپل اکمالات وساتل او حکومتي ځواکونه یې شاته وتنبول. بالاخره د مخالفانو پر خلاف هوایي بریدونه وسول چې په نتیجه کې د دوو ډیرو خطرناکو قمندانانو په شمول لکه مولوي حمزه او دولت محمد ولي دیرش قمندانان او نور په سلهاو وسلوال ووژل شول او فاتح وسلوال پر شا ولاړل. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وینا د مسؤلیتونو د انتقال په حساسه مرحله کې به د بهرنیو او افغان ځواکونو پر خلاف دا ډول بریدونه دوام ولري. جنرال نیک کارتر ویلی دی په ښه حالت کې به موږ د پردې شاته افغان ځواکونو ته سلام مشورې او روزنه ورکوو. امید دی چې هغوی زموږ غښتلي پوځي مرستې ته اړتیا پیدا نه کړي. موږ غواړو چې افغانان په خپل کارونه وکړي، خو که هغوی له ستونزو سره مخامخ سي او دا څرګنده سي چې د جګړې فصل یعنی اوړي د هغوی لپاره ستونزمن دی، نو موږ به وکړای سو چې د افغان ځواکونو د ملاتړ او غښتلتیا لپاره خپل پوځیان د جګړې ډګر ته داخل کړو. جنرال نیک کارتر په هلمند کې هلته چې برتانوي قواوې ځای پر ځای دي د افغان ځواکونو وړتیاو ته په پام سره انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل 215 نمره قطعه د افغان ملي اردو تر ټولو نوې قطعه ده او لا تر اوسه د پراختیا او ارتقا لپاره ظرفیت لري او پر خپل ځان ډاډمن دي. موږ باید پر هغوی فشار راوړو چې د مسؤلیتونو پیټې ته اوږه ورکړي، خو که هغوی له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي نو موږ به یې مرستې ته ورودانګو.
و امریدل چې د برتانیې د پوس لوړ پوړې مقامي په افغانستان او کې پراتون کې اوړي کې د برتانیې عسکرو کمول باید نه بخنې وړ عمل وي. د پخوانی شوروي اتحاد له خوا د افغانستان لسکلن اشغال د هیواد ته د لسګونو زره عسکرو په وژل کېدو ټپ کېدو تمام شو. دا د روسي پوځي چارواکي چې هیواد ځان د پخوانی شوروي وارث بوري بیا په بولی بیا په افغانستان کې له 2014 کال وروسته چې له دې هیواد نړیوال ځواکونه وزي د پوځي خېلتیا پر مختلفو امکاناتو غور کوي. په دې فورن پالیسي یو مطلب فور کړی چې مهمه برخه نوریاس نوری وړاندې کوي.
مخکې دې چې په 1990 کال کې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان او وزي شوروي اتحاد دغه اشغال د 15,000 عسکرو په وژل کېدو او له 15,000 زیاتو په ټپي کېدو تمام شوی و. د پخواني شوروي اتحاد وروستي واکمن میخیل ګرباچوف په افغانستان کې د شوروي اتحاد پوځي مداخله ناسور ټپ بللی و. فارن پالیسي خبرونه لیکي دا د افغانستان پر جګړې له 2 لسیزو تېرېدو وروسته چې د شوروي اتحاد لپاره د ویتنام د جګړې موقف درلود، روسیه لیواله شوې چې بیا په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د روسیې دفاعي چارواکي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د پوځي اډو د جوړولو امکانات څېړي. د روسیې د دفاع وزارت د همکارۍ د څانګې یو چارواکي سرګی کوشلف د راشا ټوډی خبرونې ته ویلي چې دوی له افغان امنیتي ځواکونو سره د روسي وسایلو او تجهیزاتو د ساتنې او ترمیم لپاره د ورکشاپونو جوړول څېړي. د کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼې په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ملي اردو لپاره روسي MI-12 ډوله اویا هلیکپټر چې د هر یوې بیې 10 میلیون ډالر د اخیستي او غواړي چې د یو بل لانجمن قرارداد پر اساس دا ډول 10 نورې هلیکپټرې هم واخلي. فارن پالیسي خبرونه لیکي د سپکو وسلو زغروال ګاډو او هلیکپټرو د ساتنې او ترمیم ترڅنګ روسیا دغه راز د لارو د هغې شبکې د پراختیا لارې چارې څېړي چې افغانستان له مرکزي آسیا سره نښلوي او د شمالي شبکې په نوم یادیږي. د روسیې د پراود ورځپاڼې چې د روسیې حکومت تولیدوي په وروستیو د روسیې حکومت تمویلوي په وروستیو کې په یو مطلب کې ویلي و چې دا واضح ده چې له افغانستان د ناتو د ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان له مسلې سره د روسیې لیوالتیا زیاته شي.
دا ولسی جرګې ځینې غړي د جرګې لخوا په یو وار د 4 وزیرانو په استیزا کولو انتقاد کوي. دوی وایي جرګه باید یو یو وزیر استیزا کړي څو د هغه د ځوابونو په حق له په همغه ورځ پریکړه هم وشي. ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ حکومت 4 وزیران د دې عمله استیزا کړل چې په تیر کال کې د بودیجې 50% هم نه ولګوري. خلک او کارپوهان وایي د استیزا د نتایجو ځنډیدل د خلکو حکومت په ګټه نه دي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په دې نظر دي چې په ګروپی ډول د وزیرانو استیزا له یوې خوا وخت نیسي او له بلې خوا د هغوی په حق له د پریکړو ځنډیدل مثبت نتیجه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي ګل پاچا مجیدی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې جرګه باید د استیزا وړ وزیران یو یو جرګې ته راوغواړي، ځوابونه یې واخلي او په حق له په هماغه ورځ پریکړه هم وکړي.
یو چې راغلی وای ډېر ښه به و، ځکه فرق لري. د هر وزارت تنها د بودیجې د مصرف مسله نه ده، نورې ستونزې هم د هر وزارت شته دي. شاید د بعضو خبره کنهور وي د ولسي جرګې دپاره، نو داسې نه شي کېدلی چې ټول په پاکیج شکل کې لامده او وچ ټول سره وسوځولی شي. وزیر وخت چې استیضا شو فورا د ده د ځوابونو په هکله بحث کېږي او د ده په هکله پرېکړه کېږي. د دې مسایلو اوږدول فساد دپاره چې ډېره لویه ستونزه په اوس په ولسي جرګې ته
تلار هاوروی. ولسی جرګې پریکړه کړې چې د حکومت یو لس وزیران د دې لامل استیزا کړی چې تیر کال د بودیجې 50% هم نه د لګولې. جرګې د دوشنبه په ورځ تصمیم ونیو چې د استیزا وړ یو لس وزیران دي په درې مرحلو کې استیزا شي. د وزیرانو د استیزا په لومړۍ ورځ 4 وزیران جرګې ته حاضر او د بودیجې د نه لګولو دلایل وړاندې کړل، خو په حق له پریکړه تر هغه وزنډول شو سو د یو لس واړو وزیرانو توضیحات بشپړ شي. کارپوهان هم وایي چې د استیزا په حق له د پریکړو ځنډیدل ګټه نه لري. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې په درې مرحلو کې د یو لس وزیرانو د استیزا میکانیزم د جرګې د تلزګونو کمیسیونونو د رئیسانو لخوا تنظیم شوی دی. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې حق له وویل
در مجلس عمومي فیصله دارم 11
وزیر مزه د جرګې د عمومي غونډه د پریکړې لمخې د 11 وزیرانو د استیزا فیصله لرو. دا په هیڅ صورت کمیدل نه شي. د جرګې د تلزګونو کمیسیونونو رئیسانو په درې کټګوري وویشل، یعنی 4 وزیران بینن، 4 به بل ورځ او 3 به بل ورځ استیزا کیږي. خلک وایي د استیزا د پریکړو ځنډیدل کېدای شي چې یو لړ معاملو ته زمينه برابر کړي.
استیزا ډیر وخت نیسی او د فساد زمينه مسايده کیږي.
د وکیلانو پر د احمد زهر ډیر وخت هم نیسی. په دې وخت کې چې اوس یو کال دوی پاتې ده.
ولسی جرګې په خاطر دې هم د کابینې ځینې غړي استیزا کړي وو، خو اکثره وزیران د ولسی جرګې په استیزا کې بریالي شوي دي. بلخوا په تیر وختونو کې داسې هم شوي چې د ولسی جرګې لخوا سلبي اعتماد شوی وزیر په خپل څوکۍ پاتې شوی دی.
ا
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری قدرمنو دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو او ری خو اوس